د ماپښین دوی بجې سوې د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شرغلاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو روانه خبرونه زه ملالی بشیر تاسو ته د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. افغان حکومت غواړي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ رامنځته سوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو هواره کړي. د هلمند سلګونو اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ پر تورخم د پاکستان د ځواکونو د برید پر ضد لاریون وکړ. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د روسیې له مقاومت سره سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې اسلامي او افریقایي هیوادونو د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنس بازانو پر یوه کلب وروستۍ حمله وغندله. همداراز اورو چې د کوسوو یو طبعه د امریکا د پوځ کمپیوټري سیستم ته د داخلېدو او محرمو معلوماتو د غلا کولو له امله محاکمه کیږي. تر نړیوالو خبرونو مخکې کورنی خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي غواړي په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړه شوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دا مهال د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د هیواد په زندانونو کې کومه ستونزه نه ده موجوده. او د افغان ښځو شبکې و تازه سروې ښیي هغه ښځې چې د افغانستان په امنیتي بنسټونو کې کار کوي د کار په ځای کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي غواړي په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړه شوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل په تورخم کې روان ستونزمن وضعیت د دواړو هیوادونو په زیان دی.
د افغانستان حکومت غواړي چې تورخم پر سر باندې راولاړه شوې لانشه له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل کړي او موږ هم په دې باور یو چې له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه کېدلی شي دا ستونزه یوه اصولي حل لاره پیدا کړي.
ښاغلی مینپال زیاتوي له خپلې خاورې دفاع د افغان حکومت مسؤلیت دی. وروسته له هغې چې پاکستاني لوري په تورخم کې د یوې دروازې د جوړولو چارې پیل کړې د دواړو لورو ترمنځ خطر رامنځته شوه چې مرګ ژوبله هم درلوده. د راپورونو له مخې اوس هم په سیمه کې وضعیت ترنګلی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دا مهال د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د هیواد په زندانونو کې کومه ستونزه نه ده موجوده. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال ټول زندانیان مدافع وکیل ته لاسرسی لري او دوسیه تعقیبیږي.
اوس کومه ستونزه نه ده موجوده. د بشر حقونو په راپورونو کې چې ځینو مواردو ته اشاره شوې موږ هم پرې ناراضه یو، خو د تیر په پرتله اوس په وضعیت کې ښه والی راغلی. مثلا په زندانونو کې شکنجه نشته چې دا خپله یو ښه پرمختګ دی.
دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد په زندانونو کې په بشري وضعیت انتقاد وکړ. او د افغان ښځو شبکې و تازه سروې ښیي هغه ښځې چې د افغانستان په امنیتي بنسټونو کې کار کوي د کار په ځای کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دغه شبکې د مدیر پلاوي رئیس سمیرا حمیدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه سروې د ورکشاپونو له لارې په اتو زرونو کې له هغو ښځو سره ترسره کړي چې په امنیتي ارګانونو کې دندې لري. اغلې حمیده وایي دوی په دې اړه خپل وړاندیزونه امنیتي بنسټونو ته سپارلي دي او وارسا په ناسته کې باید یادې موضوع ته پام وسي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ.
السلام علیکم. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندیداتورۍ نوماند متحده ایالاتو ته د مسلمانانو د مخنیوي په اړه خپل دریس نور هم سخت کړی او په دې ترڅ کې ویلي دي چې د ده په بندیز کې به افغانان، پاکستانیان او سوریان شامل وي. ډونالډ ټرمپ د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنس بازانو په یو کلب کې د نه څلوېښت کسانو له وژل کېدو یوه ورځ وروسته ویل چې دا به د ولسمشر له خاصو صلاحیتونو کار واخلي او د دې ګواښونو د دایمي له منځه وړلو تر وخته به له هغو هیوادونو د امریکا خاورې ته د خلکو پر تګ راتګ موقتي بندیز ولګوي چې د امریکا، اروپا او د هغو د نورو متحدانو پر ضد د تروریستي فعالیتونو سابقه لري. هغه یادونه وکړه چې د فلوریدا د پیښې د عاملانو د عامل عمر متین پلار او مور په افغانستان کې زیږیدلی وو او تیر کال د سان برناردینو برید کوونکی چې د داعش له ډلې څخه یې خواخوږي درلوده د پاکستان او میرمنې چې په برید کې ورسره وه د سعودي عربستان وه. ټرمپ ویل دا بندیز به تر هغې دوام وکړي چې امریکا دا امکان نه وي ترلاسه کړی چې د دې خلکو په باب بشپړ معلومات ترلاسه کړي. د روسیې له مقاومت سره سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې اسلامي او افریقایي هیوادونو د امریکا په فلوریډا کې د هم جنس بازانو پر یو کلب وروستۍ حمله وغندله. په دې حمله کې چې تېره یک شنبه وشوه د عمر متین په نوم یو افغان الاصله امریکایي 940 کسان په ډز ووژل او په خپله د پولیسو په ډزو کې له منځه لاړ. برید کوونکي عمر متین ځان د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ته منسوب بللی. د بشري حقونو ډلې وایي داعش په مختلفو سیمو کې لسګونه کسان د هم جنس بازۍ په تور اعدام کړي، ودانیو راغورځولي او یا یې سنگسار کړی دي. د ملګرو ملتونو په وینا هم جنس بازی د نړۍ په څلور اویا هیوادونو کې جنایت بلل کیږي. وروسته له هغې چې په پاکستان کې پر ښځو د حملو لړۍ خلک په غوسه کړل، د دې هیواد یوې مشهورې دینی جامعې د ناموسي وژنو پر ضد فتوا ورکړه. د سنی اتحاد شورا په لاهور کې د یوې مور لخوا د زینت بیبي په نوم د یوې پیغلې نجلۍ د وژنې پیښه د مثال په توګه یاده کړې او ویلي دي چې دا کبیره ګناه ده. دا پیغله چې له یو ځوان سره تښتېدلې وه، د خپلې مور لخوا ژوندۍ سوځول شوې. د سنی اتحاد شورا چې سل تنه دیني عالمان پکې غړیتوب لري، پرون ویل ښکاري چې ټولنه د وحشت خواته روانه ده. فرانسوي چارواکي وایي د پولیسو یو جګ پوړی افسر او ملګری یې تېره شپه پلازمینې پاریس ته نږدې په چړو وژل شوی دی. د رپورټونو له مخې برید کوونکي له حملې وروسته وژل شوی او یو ماشوم هلک ژغورل شوی دی. له اسلامي دولت ډلې سره یو تړلې خبري آژانس ویلي چې دا برید د داعش ډلې یو وسلوال کړی دی. چارواکي وایي د پولیسو جګ پوړی افسر د پاریس د لویدیس په 15 کیلومتري واټن کې په ماګناویلي سیمه کې په خپل کور کې وژل شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایند د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته ویل چې برید کوونکی له حملې وروسته په خپل کور کې پټ شوی او تر هغه وخته هلته و چې د پولیسو کمانډو ځواک ورورسېد. د رپورټونو له مخې پولیسو برید کوونکی او د هغه میرمن په کور کې په داسې حال کې چې مړه وموندل، خو یو کوچنی ماشوم یې پرته له دې چې زیان ورته ورسېږي وژغوره. د برید انګیزه او د برید کوونکي هویت تر اوسه نه دی معلوم. او د کوزوو یو تبه د امریکا د پوس کمپیوټري سیستم ته د داخلېدو له امله محاکمه کیږي. پر اردیت فریزي تور دی چې د داعش لپاره کار کو. نوموړي چې د ورجینیا په الکزندر ښار کې محاکمه کیږي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. څارنوالان وایي فریزي تیر میلادي کال د یو شرکت له کمپیوټري سیستم څخه د 1300 پوځیانو ایمیلونه، د تلیفون شمیرې او نومونه ترلاسه کړي دي. داعش دا معلومات په ټویټر خپاره کړه او خبرداری ورکړی چې په خپلو هیوادونو کې به د خلکو سرونه وهل شي. اردت فریزي د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په مالیزیا کې له نیول کېدو وروسته متحده ایالاتو ته ولېږدول شو.
ازادي راډیو اوري چې په مدزنې څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. افغان حکومت غواړي چې د تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو هواره کړي. افغان کارپوهان د پاکستان د دغه اقدام یو شمیر لاملونه یادوي.
پاکستان تر فشار لاندې هم دی، کوشش کوي د دې منطقې کې مشکل ایجاد کړي، د دې لپاره چې جهان دې ته متوجه شي چې په دې منطقې کې جنگ ده او مشکل.
د هلمند سلګونو اوسېدونکو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ پر تورخم د پاکستان د ځواکونو د برید پر ضد لاریون وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له حزب اسلامي سره د دې شورا د سولې خبرې نهایي سوي، خو له حکومت سره یې وروستۍ خبرې پاتې دي. همداراز اورو د کندوز نظامي چارواکي وایي چې د شفق عملیاتو پر مهال د کندوز تخار پر لویه لاره یو شمېر کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي دي.
په شما د جریان هستیم که چند قریه جا تصفیه شد و چند پوستا و قرواز یا به دست نیروی امنیتی افتاد.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اوریدل مه هیروئ. زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. افغان حکومت غواړي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو هواره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه یې تېره ورځ په پاکستان کې د پاکستان په افغانستان کې د پاکستان سفیر هم احضار کړی وو. افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې د افغان حکومت وروستي پرمختګونه او له هند سره نږدې والی یو پوځي اقدام ته د پاکستان د تحریکولو اصلي لامل دی. په تورخم کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړه خواوو ته تلفات هم اوښتي دي. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان سفیر ته په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو د سرغړونې د تاسیساتو د جوړولو او پر افغان ځواکونو د حملې په اړه جدي اعتراض کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین احضار کړی او دغه اعتراضونه یې ورته وړاندې کړي دي. د دغه وزارت د وین رسیال خیرالله آزاد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې هم د خپل سفارت له لارې دغه موضوعات تعقیبوي.
پرون د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر احضار کړ او د خپل اعتراض ټکي ورته څرګند کړل. موږ په پاکستان کې هم د خپل سفارت له لارې دغه موضوع تعقیبوو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د دغې پیښې په تړاو په اسلام آباد کې د افغان سفارت شارج جعفر احضار کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې افغان حکومت دې د تورخم د پیښې تحقیقات وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورند کرخه تورخم کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وقفهیي نښته روانه ده چې پکې دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتي دي. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو رئیس ارکان محمد ایوب حسین خیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه نښته د یک شنبې په شپه شاوخوا 9 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو د افغان حکومت له همغږۍ پرته غوښتل چې د تورخم په دروازه کې بیا تاسیسات جوړ کړي. د نوموړي په وینا دوی د دې کار مخه نیولې او پاکستاني ځواکونو پرې ډزې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې د افغان حکومت روسي پرمختګونه او له هند سره یې نږدېوالی پوځي اقدام ته د پاکستان د تحریک کېدلو اصلي لامل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي
اصلا خو پاکستان په دې وختو کې هغه سیاست یا هغه حرکتونه چې په افغانستان کې را روان دی چې د سلما بند افتتاح شو، چابهار بند افتتاح شو، بیانو نرندی مودی صدر اعظم هند په امریکا کې خبرې وکړې ول موږ د افغانستان سره همکاري کوو. پاکستان په دې مسایلو کې خپه دي او پاکستان تر فشار لاندې هم دي، کوشش کوي چې یو نوی په دې منطقې کې مشکل ایجاد کړي د لپاره چې جهان دې ته متوجه شي. په دې منطقې کې جنگ ده او مشکل ده.
خو ښاغلی سیدی وایي چې افغان ولسمشر اوس د پاکستان د خوشحالولو لپاره د هند یو شمېر پروژې ځنډولي او افغان ارګانونو ته هم ویلي چې پاکستان سره د جګړې خبره ونه کړي. د دې موضوع په اړه مو د ښاغلي غنی د ویان رسیال د واخان مینپال وپوښت.
د افغانستان حکومت وړي شي د تورخم پر سر باندې راولاړ سوي لانچه له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل کړي. هر ډول مشکل شي په د افغانستان او پاکستان ترمنځ رامنځته کیږي د دواړو هیوادونو په سیام.
له دې یوه ورځ وړاندې بیا یوې معتبرې دولتي سرچینې خبریالانو ته وویل د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د سرغړونو اسناد راټولوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې سپاري. خو دا چې په تورخم کې راولاړه شوې ستونزه چې له امله یې د پولې دواړو خواوو ته خلک زیانمن شوي څه وخت او په څه ډول اواره شي وخت به یې ځواب ووایي.
و موریدل چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د نشوت په اړه تیر ورځ په افغانستان کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو او غواړي له ډیپلوماټیکو لارو دا ستونزه حل کړي. د سیاسي چارو یو شمیر کتونکو بیا وایي پاکستان د دې لپاره د ډیورنټ فرضي کرښې په اوږدو کې سرغړونه کوي چې د ډیورنټ کرښې رسمیت پیژندو ته زمینه برابره کړي. د چارو کتونکو او د سرحدونو پخوانی وزیر سلیمان لایق وایي د ډیورنټ کرښې په اوږدو کې د سرغړونو د دوام زیان تر ډیره پاکستان ته رسیږي ځکه چې نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي. شاغلی لایق وایي تر ټولو ښه لاره دا ده چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. له سلیمان لایق سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې پاکستان په تورخم کې د تاسیساتو په جوړولو او جګړې څخه اهداف تعقیبوي.
د افغانستان تاریخ بیخي روښانه ده. د اباسین تر کرښې پورې پښتانه اوسي. ځینې نور افغاني اکثر لکه هزاره ازبک له خلک هم په داسې نه ده، دا یو واحد وطن و. کوشش کوي چې هغه کرښه چې افغانانو نه ده منلې او د افغاني دولتونو د خپلې بېچارهګۍ په وسه او د غرب د پالیسیو په اساس چې پخوا دا و چې د پاکستان بدل ته یي او پاکستان د مشخصو مقاصدو لپاره ایجاد څه چې د کمونیزم د نفوذ مخه ونیسي په نیمه قاره کې د باستانه ځو. لیکن اوس پاکستان لګیا ده او په یو منطقوي جا طلبۍ باندې چې غواړي چې ځان یو د دې منطقې د یو مخکښ هېواد په حیث باندې تثبیت کړي او دا جا طلبۍ په سیاستونو کې پیدا کېږي، مخصوصا کله چې واک نظامي برخې ته سیاسي واک ولېږدي. اوس ټول واک د ISI او د نظامي دولت ته د پاکستان د پاکستان ملکي
فکر کوي چې دا خو ډېره واضح خبره ده چې پاکستان د ډیورند رسمیت غواړي. د کرزي صاحب په وخت کې حتی خپله حامد کرزي ویل چې پاکستان څو ځله ورنه دا غوښتنه کړې چې ډیورند په رسمیت وپیژني. آیا دا د رسمیت پیژندلو لاره ده چې تاسیسات جوړ کړي او له افغان سرحدي ځواکونو سره جګړه وکړي؟
زه درته وایم که دوی غواړي چې خپلې شخړې له افغانستان سره حل کړي، سره له دې چې دا وطن یې څلوي ساتوم ځوره او ټول اغه دا د تروریزم دی ایجاد کړو، دغه ادم کوشي سیستمونه دی ایجاد کړي، هیڅ نتیجه یې ونه کړې. ولاره دا ده ډېره خلاره ده د ټول جهان د پارند منلو ده، د موږ هم په خیر ده. بیا د پاکستان رژیم چې هر څه د پاکستان خلک خو خلک دي، بچان لري، اولادونه لري. افغانان نه غواړي چې هغلته یو تباهي د عمومي او د انتقام کشۍ په توګه باندې پاکستان ران کړي. لیکن دی په خپله باندې هماغه غلط سیاست هغه د لاس غوټه په غاښ خلاصوي.
افغان حکومت ولسمشر اشرف غنی ډیره هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې جوړې کړي، ډیپلوماټیک اړیکې. په اول سر کې چې کله حکومت جوړ شو د ملي وحدت حکومت، پاکستان سره تګ راتګ اړیکې ډېرې ښې عادي وې، اما وروسته بیا پوه شو چې پاکستان صادق نه دی. پاکستان خبرته نه حاضرېږي، نو افغان حکومت ته څه کول پکار دی؟ افغان حکومت باید څه وکړي تر څو دغه ستونزه حل شي؟
افغان حکومت باید د ملګرو ملتونو موسسې ته، مخصوصا د امنیت شورا ته، باید خپل شکایتونه وړاندې کړي. هغه وسله چې همیشه د موږ په ضد باندې استعمال شوې ده او موږ ته چا غوږ نه نیو، خو حوادثو داسې وښووله، د سیاست ګراوند داسې ده چې د افغانستان ادعا ته به غوږ ونیول شي، ځکه د جهان امنیت په دې تروریزم کې په خطر کې ولوېده.
تېره ورځ د افغانستان د حکومت ډېرې معتبرو سرچینو رسنیو ته وویل چې دوی اسناد راټولوي او ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي. فکر کوي چې دغه شکایت به ځای ونیسي؟
زه فکر کوم چې به نتیجه به هیڅکله نه وي، خو دغه د ډیپلوماسۍ طریقه ده. دا خو وایي قطره قطره دریا میشوه، موږ خو هیڅوک دغه موسسې ته شکایت نه ده کړی. او زه فکر کوم چې دا چې د موږ عسکر ورته جګړه کړې، خو ډېر وطن پرستانه عمل کړی.
که چېرته دغه وضعیت دوام پیدا کوي، تاسو ویل چې افغان ځواکونو هم ښه کار کړی چې ځواب یې ورکړی دی. که چېرې دغه وضعیت دوام پیدا کوي، ملګرو ملتونو ته شکایت هم اوږده پروسه ده، ډېر وخت نیسي تر هغه د بحث ملګرو ملتونو ته رسېږي او بیا په اجنډا کې شاملوي. د دوام زیان کوم خواو ته تر ډېره اوړي؟
په دې کې فقط پاکستان ځکه ضرر کوي چې زه د جهاني عمومي مطبوعات د تاسو راډیو هم چې اورم، در ټول یو نتیجې ته عمومي ذهنیت رسېدلی ده د نړۍ چې پاکستان ورانه کوي. پاکستان د سولې د آرامو لارو په ځای زیږې لارې، د وینو لارې، د جنګ لارې، د تجاوز او مداخلې لارې تعقیبوي. زه فکر کوم چې د موږ مراجعه به ملګرو ملتو ته د افغانستان موقف ډېر پیاوړی کړي.
د چارو کتونکو او د سرحدونو پخوانی وزیر سلیمان لایق وو چې په تورخم کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو په اړه خبرې کولې. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. همداراز اورو چې د لیمند په مرکز لشکرګاه کې د پاکستان پر ضد لاریون وسو. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې په تورخم کې د پاکستان د تیری تحقیق وکړي. دوی چې مرګ پر پاکستان نارې وهلې، له خپلو افغانانو وغوښتل چې پاکستانی تولیدات وانخلي او په خپل هیواد کې د کلداري له چلند څخه لاس واخلي. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د پوځ او افغان ځواکونو ترمنځ د تورخم په صفري نقطه کې د یوې دروازې د جوړولو پر سر نښتې رامنځته کېږي او دواړه غاړو ته په مرګ ژوبله پایلې رسېږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راکوي له لشکرګاه څخه، الیاس دایی دغه لاریون راته په دې اړه حال راکوي.
لشکرګاه ته چیرمه د بستو کلا په سیمه کې سلګونو خلکو د پاکستان بیرغ ته ور واچوي او په تورخم کې پر افغان خاوره د پاکستان د پوز برید وغنده لرن کوونکو چې مرګ پر پاکستان نری وهلی د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان په ضد د هر ډول ډیپلوماسۍ څخه تیر سي او علني جنگ اعلان کړي.
زموږ پر پاکه خاوره د پاکستان د چچنستان تورلنګیانو حمله کړې ده. موږ هر یو ځوان سپینږری ماشوم ټوله موږ دې ته آماده یو چې موږ خپل پر خاوره باندې سر قربان کړو، خپل هیواد چې په هر کامې موږ آزادو، موږ خپل موږ د ډیورنډ کرښه په زور نیسو.
موږ د خپل حکومت غوښتنه دا ده چې د غاښ ماتونکي جواب پاکستان ته ور نه کړی شي. پاکستان خپل ناولی لاس زموږ سره نه
څور ذکر چې د پاکستان د پوز د ملیشیا ځواکونو او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ د تورخم په صفري نقطه کې د یوې دروازې او تاسیساتو جوړولو پر سر نښتې رامنځته کیږي. د افغان حکومت د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې بریدونو کې تر اوسه دوه افغان سرحدي پولیس وژل شوي او د پاکستاني ځواکونو یو ویشت تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان دي. د پاکستان په ضد لاریون کوونکو د افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او خبرداری ورکړ چې که چیرې ستونزه ژر تر ژره حل نشي د افغان ځواکونو په لیکو کې به یوځای شي او د پاکستان په ضد جګړه کې به برخه واخلي.
زه جمعه ګولیم د کلابیس اوسېدونکی یم. موږ د دغه پاکستان تورلنګیانو سره مرګ در ساعته پورې د دوی سره جنګېږو. هم جنګ ورسره کولی سو، نه امریکې ته ضرورت لرو نه هند ته ضرورت لرو. موږ خپله د بوس اوسېدونکي جنگ ته آماده یو، د حکومت ملګری یو، د هغو ملاتړ یو چې موږ ته والي صاحب ملي امنیت موږ ته امر وکړي موږ باندې ورځو مخامخ جنگ باندې کوو. په تش لاس هم ورځو که وسله راکړم باندې ورځو که راکړم خپل خاوره موږ چاته په داره کړم اسانۍ سره په لاس نه ورکړو.
لرن کوونکو د هیواد د ټولو اوسېدونکو غوښتنه وکړه چې پر پاکستاني تولیداتو بندیز ولګوي، وروسته تر دې ونه پیري او په پاکستاني روپیو راکړه ورکړه هم پرېږدي. د پاکستان په ضد د دغه لاریون یو ګډون کوونکی د وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د دې ښکاره تیری په ضد د حکومت سره یوځای سي او د پاکستان د برید جواب په برید ورکړي. د لاریون ګډون کوونکو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د پاکستان دغه ښکاره تیری وڅیړي او په بدل کې پر پاکستان اقتصادي بندیزونه ولګوي.
د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا ژغ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي، خو اوس موږ ژغ له ازادي راډیو اوري. په تورخم کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو په اړه د افغانانو یو شمېر څرګندونې په ګډه اورو.
اسدالله نورزی احمد اخوا پښتانه او دی خوا پښتانه ورونه ټول ورونه دي د دوی بلتون په هیڅ صورت نشته. دا کرخه شته، دا فرضي کرخه ده، دوه ورونه هیڅوک نشي بیلولی. د افغانستان دولت باید دغه خبره اقوام متحده د امنیت شورا ته وړاندې کړې وي. اوس هم ناوخته دی، باید اوس دا کار وکړي. ډېر ښه خبره ده.
زما نوم سیف الدین د لغمان اوسېدونکی یم. دا ډیورنګ د جنګ دا د بیلیدلو خبره نه ده او دې کې دواړه خواته پښتانه اذیت کیږي او پښتانه دي دواړه خواته. او موږ د پاکستان د حکومت د خوانه غواړو چې دا خو د ډیورنګ کرخه رسمي کرخه نه چې تاسو پی یا پاسپورت یا ویزا واړی یا رسمي تاسو کوم دروازه پی جوړ دا خو صفري نقطه ده.
مانو سید الیاس د ننګرهار ولایت نه. جنگ د حل لار نه ده، باید دو مشران سره کینی او د سولې د حل لار اختیار کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپل نظریه او تبصرې د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم له اوریدونکو سره شریکولای سي. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي له حزب اسلامي سره د دې شورا د سولې خبرې نهایي سوي، خو له حکومت سره یې وروستۍ خبرې پاتې دي. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم نن ازادي رادیو ته وویل چې د سولې عالی شورا د حزب اسلامي د پلاوي او حکومت ترمنځ د خبرو زمينه برابره کړې ده، خو دا چې دا خبرې به کله پیلېږي حکومت پوری اړه لري. د ولسي جرګې ځینې غړي په دې نظر دي چې په دې خبرو کې باید دواړه لوري له پوره دقت او حوصلې څخه کار واخلي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
کابل ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوی لبرته راستنېدو سره دا هیله پیدا شوې وې چې د دوی او حکومت ترمنځ به د سولې تفاهم نامه ډېر ژر لاسلیک شي. خو د سولې عالي شورا وایي چې په دې اړه اوس مهال مطبوعاتو ته کومه نوې خبره نه لري. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له حزب اسلامي سره د دې شورا د سولې خبرې نهایي شوي، خو له حکومت سره یې وروستۍ خبرې پاتې دي.
دو نفر آمدن، یک ملاقاتی را داشتن همراه رئیس شورای عالی صلح.
ده هغوی دو کسان راغله او د سولې د عالی شورا له رئیس سره یې ولیدل. دوی ویل جمهور رئیس ته یو پیغام لري. د شورا رئیس لارښوونه وکړه چې له جمهور رئیس سره دې ورته د ملاقات زمینه برابره شي. هغوی د جمهور رئیس په لور وخوځېدل. دا چې ملاقات یې شوی او که نه، او د دواړو لورو ترمنځ څه ویل شوي او په راتلونکي کې څه پروګرام لري، له موږ سره په دې اړه څه شریک شوي نه دي.
سباندې دوه میاشتې کېږي چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر تفاهمنامې خبرې روانې دي. په دې اړه د حزب اسلامي د پلاوي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د څو ځلې خبرو په نتیجه کې پر یوې 15 ماده ییزې مسودې موافقه شوې ده. د سولې عالي شورا د معلوماتو له مخې د حزب اسلامي پلاوي ترتیب شوې مسوده د حزب مشر حکمتیار ته رسولې او سباندې اونۍ کېږي چې بیرته یې کابل ته راوړې ده. په دې اړه ځینو رسنیو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر د مسودې پر درې مادو خپل ملاحظات په ګوته کړي دي. آزادي راډیو هڅه وکړه چې په دې باب د جمهوري ریاست او د حزب اسلامي نظر ولري، خو دواړه لورې خبرو ته حاضر نه شول. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي له یوې مخالفې ډلې سره د سولې تفاهم یوه مهمه موضوع ده او باید په پوره غور او حوصلې سره ترسره شي. د ولسی جرګې غړي عبدالستار خواسی په دې حق له آزادي راډیو ته وویل
په دې کې ډېر سلمندي په کار ده. زه امیدوارم چې انشاءالله دا کار کېږي. خو په دې خوښ یم چې حزب اسلامي هېڅ نوی امتیازات نه دي غوښتي او حکومت نه خوښ په دې یم چې واقعا د صلح لپاره لیوالتیا لري او حزب اسلامي په دې کې صداقت او لیوالتیا لري. زما تاکید دواړو خواو ته دا دی چې د افغانستان د مظلوم ولس لپاره دې د هر نوه غوښتنو نه باید تیر سي او هغه غوښتنې مطرح سي چې په هغه کې د افغانستان خلک سوکالۍ او هوسایۍ ته رسیږي.
معلومه نه ده چې د کومو دلایلو له مخې له حزب اسلامي سره د افغان حکومت خبرې ورو شوې دي، خو له دې وړاندې د حزب اسلامي پلاوي ویلي چې ځینې کړۍ په دې هڅه کې دي چې د دوی او حکومت ترمنځ د سولې مخه ونیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کندوز کې پوځي چارواکي وایي چې د شفق عملیاتو په پایله کې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې یو شمیر لوی کلی له طالبانو څخه تصفیه شوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې په چټکۍ سره دوام لري. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین راپور لري.
د شفق عملیات په پایله کې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې یو شمیر کلی د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د افغان ګډو ځواکونو لخوا د کندوز تخار د لارې د خوندیتوب او د طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل شوی و چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو د مهماتو ډیپوګانو ته همدارنګه دیر شلقې بېلابېل ډول ماینونو ته هم چاودنه ورکړل شوه. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال محمد اکرم سامی په سیمه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیات کې یو شمیر لوی کلي لکه د ناصرو، مومندو، ملرغي، کټخیل، جرګزر او د ناویانو کلي په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شوي.
دشمنان مردم افغانستان بهتر است که از وحشت، دهشت و حرکت های دهشت افغانانه دست
برد. وسلوال طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان نه لري. خو به دا وي چې له جنگ څخه خلاص واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
با پروسه صلح بیان هیڅ ګونه برد نه دره.
په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې د طالبانو یو شمیر پټنځایونه او د سوق ادارې مرکزونه هم له منځه تللي دي. ښاغلی جنگلباغ په دې اړه وایي
په شما د جریان هستیم که چند قریا جا تصفیه شد و چند پوسته و قرارواز یا به دست نیروی امنیتی افتاد. عملا شما میبینید که
په دې عملیات کې یو شمېر کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه شول او د هغوی د مهماتو زیرمو او ماینونو ته هم چاودنه ورکړل شوه. او زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې په ډاډه زړه په دې لارې باندې تګ راتګ وکړي. په ورته وخت کې بیا د سیمې اوسېدونکي له امنیتي چارواکو څخه غواړي چې په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي څو بیا ځلې طالبان په دې سیمه کې حضور پیدا نه کړي. د جرګزر د سیمې یو تن اوسېدونکی وایي
خدا راستی کې بیا که نشان میتم که ده خانم اوان خورده در گرفته.
د خدای روی ته وګورئ، موږ د طالبانو له شر څخه خلاص کړئ. خلک د طالبانو له لاسه در په دره شوي دي او په دې کلي کې امنیتي پوستې جوړې کړئ چې بیا طالبان رانه شي. بلې خواته بیا د کندز سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي او زیاتوي چې عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري.
د ازادي راډیو د پښتو خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلې یو. له رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي غواړي په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاړه شوې ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د افغان ولسمشر ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې روان ستونزمن وضعیت د دواړو هیوادونو په زیان دی. د 215 میوان قول اردو وایي چې د ملي اردو په هوایي حمله کې د 5 قمندانانو په ګډون 28 وسلوال طالبان وشل شوي او 14 نور ټپیان دي. له دې قول اردو څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راځي چې یاد حمله بیگانه وخت د لشکرګا اړوندو د څلورمې حوزې په باباجي سیمه کې شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي د دوی یو جګړن چې په تورخم کې د افغان ځواکونو په ډزو ټپي شوی و نن سهار سا ورکړه. جګړن علي جواد نن سهار د پېښور په پوځي روغتون کې مړ شو. امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندیداتورۍ نوماند متحده ایالاتو ته د مسلمانانو د مخنیوي په اړه خپل دریس نور هم سخت کړی. ډونالډ ټرمپ وایي د ده په بندیز کې به افغانان، پاکستانیان او سوریان شامل وي. فرانسوي چارواکي وایي د پولیسو یو جګپوړی افسر او ملګري یې تېره شپه پلازمینې پاریس ته نږدې په چړو وژل شوي دي. او د کوزو یو تبا د امریکا د پوست کمپیوټري سیستم ته د داخلېدو له امله محاکمه کیږي پر اردت فریزي تور دی چې د داعش لپاره یې کار کاوه.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي چې د تورخم بندر د تړل کېدو له کبله د افغان سوداګرو ډېر توکي خراب شوي او سوداګرو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د دې خونې ویان سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ د تورخم په شاوخوا سیمو کې ډېر ګودامونه هم له خطر سره مخ دي او دا احتمال شته چې د جګړو له امله به اور واخلي.
که چیرې دا جنگ دوام وکړي نو د دې تمه شته چې زموږ د ګودامونه اور واخلي له منځه ولاړ شي. موږ د دواړو هیوادونو له مقاماتو څخه غوښتنه کوو چې باید دې موضوع ته جدي توجه ولري.
ښاغلی پسرلی هیله وښوده چې په تورخم کې رامنځته شوې ستونزه باید ژر تر ژره هوار شي. د هرات ولایت مسؤولین وایي چې د سلما بند په فعالېدو سره به هغه تولیدي فابریکې بیا په خپل کار پیل وکړي چې د برېښنا د نشتون له کبله درېدلې وي. په دغه ولایت کې د ولسمشر اقتصادي سلاکار سیروس الاف ازادي راډیو وویل چې د دې ترڅنګ د روان کال تر پایه به نوري تولیدي فابریکې هم جوړې او ورسره به د کورنیو تولیداتو سطح لوړه شي. ښاغلی الاف زیاته کړه چې د دغه بند په فعالېدو سره هغه ستونزې هم له منځه تللې دي چې د کرنې په برخه کې موجودې وي. سلما بند شاوخوا لس ورځې وړاندې د هند صدراعظم او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعار سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، 50 پوله، یو پاوند 3 افغانۍ، 40 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 30 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 15 افغانۍ. د خبرونو پای.
د ماشام له اوو د سهار تر اوو امریکا ژغ آشنا رادیو او د سهار له اوو د ماشام تر اوو ازادي رادیو اوري. د خبرونې په اوږدو کې د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اورو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه همدې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ خدای دې وکړي چې د روژې شپې ورځې مو په خوشحالۍ سره تیر شي او په خپل عبادتو کې کامیاب اوسئ دوستان پام دی لدا د دېونه په خبرونه پیل کوو په دې خبرونه کې مو بیا هم د یو اوریدونکو ستونزې راخستي چې دغه اوریدونکو زموږ حبیب الرحمن نومیږي حبیب الرحمن څه ستونزې لري په ګډه به سره واورو
نوم مې ابراهیم ده د لوګر د ولایت زما معلم يم پرورشګا کې معلمي لرم ته زه غواړم چې د لوګر د پرورشګا سوار لاسکاله کې دې چې کار عمر اجتماعي د وزارت له خوا نه دلته هم معلمینو ته معاش ورکول کېده هم درې سوای یتیم اطفال او چېغه ته د ګرمې له خوا نه عاشه حواله او یعنی ډوډۍ د ګرمې لپاره اوس دا وزارت کار و امور اجتماعی تصمیم نیو د پرورشگاه پسنگ یو موسسه د وامی په نامو عربی موسسه و هغه هم همکاری درلود یعنی همکار و اوس معینیت کار و امور اجتماعی تصمیم نیولی ده چې هغه ډوډۍ په یتیمانو باندې بند کړي او شپاړس تنه پرسونل د پرورشگاه و هغه دوی خدمتی د شپږ میاشتو لپاره نیولی ده به پس له شپږ میاشتو نه منفک کیږي یعنی بیکاره کیږي هغه پرورشگاه د وامی موسسه ته سپاري چې دغه تشکیل او بودیجه دیار لسکاله منظور شوی وو دلته مصرف کیده اوس دغه تشکیل او بودیجه د کار عمر اجتماعي د وزارت له خوا نه لغوه شوی ده او ریاست کار عمر اجتماعي د لوګر دومره قاعد پرسونل نه لري چې موږ خدمتی ځان سره دوه کال یا درې کال یا پنځه کال وساتي همدغه اوس هغه دی وایي چې تاسو شپږ میاشتې نه منفک یزتي د کرزی حکومت بر حال سوی ده ده پر ورشگاه فعال او ده ریاست کار امور اجتماعی لخوانه او ده غم موسیسه سنگ ده لگ لگ کومکونه ای کول ده غم موسیسه زن تا استازان اخیستی دی او مکت جواب را کردی چه تاسو زی زتی ده دولت معلمین وی ما زتی ده مکتب ده مکت ده زتی دولت زن تا که بل پر ورشگاه جوروی جور کی که ندل تا تاسو مکت ننیشو او موږ له موین سره هم ولیدل موین ډیر یو داسې شخص و چې موږ شپږ وو کسان وزارت ته لاړو موین د کار امور اجتماعي واصل نور مومن ځکه موږ ته خبره ته پرې نه خود که یو معلم چې لږ خبرې وکړ په هغې باندې سیاست وکړ چې کینه زه تا پیژنم ما چې لږ خبرې وکړ چې زه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوم او پارلمان ته ځم ما ته وویل چې ما له دې وړې وړې خبرونه مډاروه او تنه د موږ د وظیفې مشکل نه ده موږ خپله مشکل لرو چې واد وظیفې مې په جای وي او دغه بودیجه او تشکیل د لوګر د ولایت د دغه ظلم ده بې عدالتي ده چې د لوګر د ولایت نه دغه پرورشګاه مرکزي چې په ټول لوګر کې یو پرورشګاه ده دا معینیت تصمیم اخلي چې دا پرورشگاه لغوه کی او هغه موسسه چې د لاند وخت لپاره قرارداد لري او امکانات یې له حکومت له امکاناتو نه ډیر کم دي د حکومت لغوه کوي او موسسې ته یې ورکوي
د انصاف پلټکه
د خغلی حبیب الرحمن ستونزه مو د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د مرستیال خغلی واصل نور محمد سره شریک کړه خغلی محمد یې په اړه راته وویل
دا روزنتون د لوګر منګه د وامی د مؤسسه سره پلس کال قرارداد کړی دی تر هغه وخت پورې چې قرارداد پوره نشي دا مطابق د دغه پروتوکول چې موږ ورسره امضا کړی دی امدی وامی ماسی سربې ځکه چې آغا کفاله ورکي آغا د یتیم ماشوم ته نقد پیسې کومک کوي او هم معلمینو ته معاش ورکي هم ادارې جوړ کړې هم د دې ځرخه ته د پاره کار کوي نو بنا اضافه معلمین چې موږ په ریاست په چوکاټ کې په لوګر کې دي آغا نشي کولای چې د دوی د په یو اداره کې په یو وخت دو معاش واخلي نو بده دې خاطر چې دغه همیشه د دوی دغه شخړم په منځ کې موجوده و چې یو بل مونته اداري مشکلات پیدا کړي نو حیدر بری د وزارت تصمیم ونیو چې ماسی سره چې مونږه قرارداد کړی نو یو پنځه شپږ کاله تیر شوي دي او څلور کاله به نور به هم پاتې نو مونږه ټول مصارف اوار شي د مطابق د پروتوکول داغه سره مونږه قرارداد کړی رلس پروزنتونه دي دوه زره شاګردان لري په مخت کنړ کې ننګرهار کې دغه کې لوګر کې کابل کې نو بنان که مونږ دغه مؤسسه خدای نه خواسته تړو په دې معنا چې یا مناسبات خراب وو دا لس روزنتونه زموږ د مشکل سره برابرۍ مخامخ کېږي نو بنان دغه استادانو محترم ته د هیئت رهبري د وزارت فیصله ده چې په هیڅ صورت مونږ دوی نه منفه کوو دوی د معاش مستحق دي دوی پروسه طی کړې ده عمل ته به کارمند دي کوم کوم بوتات چې په ریاست کې وو دوی به عمل ته توظیف شي او که په کوم بوتات هلته نه وو متبقی معلمین مونږ کولی شو چې فیصله همدا وکړه چې د رئیس د کارومر اجتماعي د لوګر او رئیس د معارف د لوګر دوی دواړو خپلو منځو کې سره تفاهم وکړي هغه معلمین چې به اضافه کیږي د بستونونه بیا دې عمل ته خدمتي ور ولېږي چې هغه ماشومان تربیه کړي په معارف کې او معاش به د کار ټولنیزو چارو د ریاست نه اخلي او معاش یې قطع نه دی او نم قطع کړی تشویش نه کوي
یعنی مخکې مومن صاحب دغه ښوونکو دوه دوه ماشونه درلودل
بعضې همداسې وو نه ټول نه دي خو بعضې همداسې وو دا اشتباه وه نو بنا ان مونږ د دې خاطر چې دغه اشتباه هم رفع شي او به وامي سره هم دا مشکل حل وي نو حتی ځینې حوالی چې مونږ د ماشومانو ته ډوډۍ ورکو دا کار یې کړی وو ریاست خو دغه کار یې خلاف د پروتوکول کړی وو چې مونږ ورته ویلي چې نه چون کفاله ورکول کېږي بیا نو ضرور نه ده چې دوی ورته عشا واله کړي مونږ یې عشا پې قطع کړله او نور مغه وامي پويږي مسؤلیت صرف د کار ټولنیز چارو ریاست مسؤلیت د نظارت لري چې وی ګوري وضعیت د ماشومانو درس وګوري حالات وګوري تدریس وګوري دا ټول مسایل دغه کوي دوی نظارت کوي
یعنی دا ډار موجود دی مومن صاحب چې دغه خون کې انشاءالله چې نه به سرنوشته کیږي بله
موږ نه غواړو چې دوی به سرنوشته شي په لوګر کې هلته په معارف کې ضرورت عمل ته به توظیف شي که هلته نو معاش خدمتي مونږ ورکوو او که چیرې فرض مثال نو کابل ته یا نږدې ولایت ته به تبدیل کړو چې دوی بې سرنوشته پاتې نه شي
یعنی دوی باید تشویش ونه لري او معاش دایمي ورته ورکول کېږي
معاش خو به خود ورکوو نو او چې معاش اخلي وظیفه به منجامه وي نو داسې نه چې یو سړی په کور کې ناست او معاش ورکوي یعنی دوی چې کوم معاش اخلي وظیفه به منجامه وي یا به مارف کې زموږ بچیان تربیه کړي او یا به په روزنتونونو کې زموږ بچیان تربیه کړي او یا به په کودکستانونو کې زموږ بچیان تربیه کړي
د انصاف په لټه کې
دوستانو دا د دیونه د انصاف په لټه کې پرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو په تلو تلو کې د موږ د ټلیفون شمیره یو ځل ځان سره یاداش کې 0992 93 خوونه ولري
ازادي او اوریدونکي جوړونکي طاهر روشن
ګران دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو د سلامونو او شو هیلو پوره نه کول سره تاسو ته دغه پروګرام د اوریدل لپاره شراغلاس وایم تر هر څه مخکې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام خاطر غواړم قدرمنو اوریدونکو ستاسو دراغلو پیغامونو څخه مننه چې د ازادي رادیو د پیغام سپټول په ماشين کې مو پریښې دي. په تیر ورځو کې زموږ یو شمېر ګران اوریدونکو د ننګرهار ولایت د روداتو د ولسوالۍ په یو مسجد کې د چاودني او د هغه په نتیجه کې زموږ د یو شمېر دیندار او بیګناه یوادوالو د وژنې په اکله پیغامونه رالېږلي او دغه انساني ضد عمل یې غندلی دی. نو موږ لومړی یو شمېر دغه پیغامونه تاسو ته خپرو او تر هغه وروسته بیا په همدې اړه د ازادي راډیو یو رپورټر ته اورو. همدارنګه مو په دې خبرونه کې د ارګون پولیس والی کې د ام ټی ایم مخابراتي شرکت څخه زموږ د یو شمېر هیوادوالو شکایت او ځینې نور پیغامونه درته خبرو. نو هیله ده چې دغه خبرونه ته تر پای غوږ ونیسئ. دغه خبرونه د همیشه په شان ستاسو په پیغامونو سره پیلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام آزادی راجو ټول قدر منور دوم تمام یاد الرحمن ابوان کنای ولایت ته ستنګ ول دی کم برج په جماعت کې سوې دی په جمع دی خوښنی چې دا کم برج له په جماعت دا برج د اسلام د مخالف خلکو د خاصه سوې دی. زه فکر کوم چې دا به د عیش کړی او هغه د اسلام سره مخالف کسان دي هر وخت په جماعتونو برجونه کوي. هله کوم چې ما پیغام سابقي او نشر کړی.
الو السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم دی پکې ولای تمکنی ورسله څخه والا خبر شوم چې په ننګرهار کې په جمعه کې 14 شهید اخر کو ته مرجوب لا اړولې ده په جمعه کې چې به موږ شهید دل دا د غیر اسلامي خلکو کار ته چې اسلام لکړې ته به خلاف یعنی د کافر کار دا په جمعه کې خو
ګران اوریدو په همدې اړه د ازادي رادیو خبريال رپورټ جوړ کړی دی چې باغ کې د ننګرهار د والی سلیم خان کندوزی او همدارز د مولوی کندهاري سرګندونی هم دغه رپورټ به په ګټه سره وو.
سلام نورستہ افغانستان کوم جماعتونه چې پاکستان باندې افغانستان له خاطر تجارت ورزیدل دي هغه په هر لاره چې افغانستان په جماعتونو کې ممبرونه کې اردو پولیس دا ټول وایي ټول افغانان دي ته یو شو ټول دی شي چې دا پنجابي او دا خناس نه خلاصو وکړه جواب ورکو هم په بارډر کې هم په ترادادو کې وکړه جواب ورکو.
ګران اوریدونکو په همدې اکله د ازادي رادیو خبريال اسمت الله سروان یو راپور جوړ کړی دی چې په هغه کې د ننګرهار د والی سلیم خان کندوزی او همدارز د مولوی کندهاري سرګندونې هم راخستي. دغه راپور به په ګډه سره وو.
په ننګرهار کې پلسګونو دینی عالمانو د دولت وسلوال مخالفان د اسلام پر بدنامولو تورن کړل او ویل چې دوی د پاکستان په لمسون جهاد بدناموي او د اسلام پر ضد فعالیت کوي. په دې اړه شنبه په یو غونډه کې دینی عالم مولوی کندهاري وویل په هیواد کې د طالب او داعش په نوم راپورته شوي وسلوال د اسلام له نومه په استفاده د پاکستان ګټو ته کار کوي.
یلمن چې دی ولوسایونه ول د چا بیرغه چې پورته کی بل سپین بیرغه پورته کی د پاکستان الله پاک د دې لپاره د جهاد پر ځای کړی دی چې علاقه آزاد کړي د پاکستان بیرغه پر پورته کړي. زمونږ د خپل تبع جناس دې نن د ملایا او صفایي د چا بیانې د پاکستان دې زمونږ د هجرت پور دې ساده هجرت پور نه دی.
مولوی کندهاري همدارز ویل د طالبانو مشان په پاکستان کې ووژل شول خو لا هم دوی خپل دوست او دشمن نه پیژني او د هغو خلکو په لمسون افغانستان رانوي چې هغوی د دینی علما او د اسلام مقدس ځایونه ختموي.
والله بغیر د اسلام د خود او هلو قسم په بلدي کبل شي پستر ګوري یا سر چا قتل کوي رښتیا وست دا شرط افغانستان کې باندې وکړو باندې د دې ځای ژوندې علاقې افغانان وسالمان دي کدي.
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روان جنگونه د اسلام د بدنامولو لپاره لوی دسیسه ده. حقانی د علماو په استازیتوب فتوا ورکړه چې د جهاد په نوم روان جنگونه جهاد نه بلکې فساد دي.
چې الله په ذات مې قسم وکړ په افغانستان کې جګړه مشروعیت ولري. والله العظیم چې د مسلمان وجنه کې جهاد وي. والله العظیم د افغانستان مکتبونه جماعتونه علما پولیس اردو وجنه والله د الله په ذات قسم وکړه جهاد وي. دا فساد ده او موږ ته فساد وي دا پتو ده.
له بل خوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د رودات ولسوالۍ په جامع جماعت کې د لمانځه پر مهال د چاودنې یادونه وکړه چې ټول قربانیان یې لمونځ کوونکي ول. والی سلیم خان کندوزی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دا ډول بریدونو او چاودنو د اسلام نوم بدنام کړي.
دا د اسلام د بدنامولو د پاره، اسلام یو ظالم مذهب خودلو د پاره، او په نړۍ کې د اسلام په باره کې د نفرت پیدا کولو د پاره پیدا شوی دی.
د دینی علماو په وینا په هیواد کې چې څومره ظلمونه کیږي او د اسلام مقدس ځایونه بدنامیږي، په دې کې هغه ټول دینی علما او ملایان شکیل دي چې په حق پوهیږي خو د حق ژغ نه پورته کوي. دوی د هیواد پر ټولو دینی علماو ژغ وکړ چې خپل رسالت سرته ورسوي او په هیواد کې د اسلام پر ضد روانو جنګونو په اړه خپل ژغ پورته کړي.
السلام علیکم. ازادی اوریدونکو پروگرام جوړونکو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. وفادار کومړی ته سلما بندیر یو ښه کار شوی دی، ولې چې د څو افغانانو کورونه به درنا څه خبر خامن شي. باید چې همداسې د ملک په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي، او که د کونړ په ولایت کې داسې بند جوړ شي نو زه باوري یم ټول افغانستان به برخه خبر خامن شي او د دینه به سوا هم شي. د ترخم مسله باید په ځای پاتې شي، خو د پاکستان سره هر قسم روابط قطع شي، اړیکې سره پرېږدی شي او همداسې ځان له پاتې شي لکه څنګه چې ځان د پرېښودو په حال کې دی. انشاءالله په دې باوري او امید چې د پاکستان هغه شیطاني کړنې او هغه کارونه اوس په ختمېدو دي او وخت راغلی دی چې پاکستان به ځان ته پاتې کېږي. حقانی او ملا فضل الله نه په کونړ کې شته او نه په افغانستان کې، تر هغه هم په پاکستان کې دي. تر اوسه چې کوم مشر وجه شوی دی هغه پاکستان کې دی، هر څه ښکاره دي. حبیب صاحب د چانه هیڅ پټه نه ده. وګورو تیر وخت نو هر سړی پوهیږي چې څه او څه وشو او څه کیږي او کوم ځای کې څه دي. سلام علیکم.
دا سلام علیکم. دا مخابراتي شرکت دی ام ټی ان اردن کې بیخي کار نه کوي. یو خدای په لحاظ چې مخابرات دا یا د شرکت نه مخابراتي شرکت دی ام ټی ان معلومات ترې خرج ډېر په عذاب دی. دا سیم کارتونه به ټول تر په تیژې باندې مایده کړي. لطفا خبر ورکوئ، لطفا خبر ورکوئ د خدای په لحاظ. السلام علیکم. تاسو پوهیږئ چې نن ټول کارونه انرژي پورې اړه دي. موبایل پیدا شوی دی، ډېر مشکلات حل کېږي په موبایل باندې. اما متاسفانه پدکاله د ارګون په لوی ولسوالۍ او د سربیر په ولسوالۍ کې چې خلک یې د شرکت سره ډېر علاقه لري، سیم کارتونه یې اخیستي، هغه بیخي تقریبا یو کال کېږي چې بې کیفیته دی. ارګون کې یو دفتر جوړ کړی دی، اما دفتر کار نه کوي. څوک چې ورځي د مشکلات ورته وایي، ټول خلک تکلیف دي، فساد دي، هغه ورته وایي مرکز سره راشي. نو نه پوهېږي چې د دفتر څه شي پاره ده. مرکز څه چلا شو تاسو ورته باندې خارج کې موږ ته باندې خبر زه د خلکو د نړیوال دول سوالیت نو باندې کې خبر کوم. د شورا د غړي غیس دا تاسو ته عرض کوم چې دا موضوع تاسو د ام ټی ان شرکت او رسوي یا وزارت حضرت چې ګورګون کې اسروبي کې کې ام ټی ان به خراب دی. بالکل کار نه خرج په ازادي د خلک تجارت بشري خارج کې خبرې کوي. سلام علیکم.
السلام علیکم. ازادی رادیو ته څنګه غږ دی؟ شي دا د کنال له تر غنده مې سوالي سړک کې خراب دي، نه خراب نه اوري چې دا زغه سړک چې سې دی له بدغه بم او ازادی رادیو دې رسو شې سره دې د شو شې څخه پرونی وران کړي. اما پاتې تر دغه نه باندې چې وصله.
السلام علیکم. زه د بغداد ولایت چا چونو ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو هله مې دا ده دا سفر کړی ته دا اردو دی روانونه راغوځي دا مسلمانانو سوالي نه ګره را شو ټکور ټکور کړل. نو هلې می دا چې دا روانونه نه راغوځي دا مسلمانان ګره په دې فاز ورځې ته را وټانه سو تل دي. و سلام و رحمت.
السلام علیکم. زمون دین چې جوړ ورو غیا ته غزیر د ټول کار کوم کار دم ته سلامونه وام. او سلام د نیجو اردو چلان ته خمو ډیر فاده دي. په روزګان ولایت کې روانونه راغورځي او ټول کورونه یې بمبار کړي دي. باغونه یې وران کړه او ټولې سیمې روانو لاندې راولي. موږ د لرفلو چارواکو څخه هیله لرو چې پوښتنو ته ځواب وایي او نور په روزګان کې هرونه بند کړي او د خوارو یتیمو لوچ ناره واوري. و ما بعد السلام علیکم.
السلام علیکم. سلامونه نیکې هیله خوږه احترامات د مسور افغان لوري کابل منظور کړي او ټول اوریدونکو په تاسو سلامونه وایم. په دې هیله یم چې یو ښه روزه به مو پیل کړي او د صحت په جمهوریت باندې غشتي وای د دې دولت د مونږ سره کړي وعده ټولې مونږ سره پوره کړي دي. زبردست اداره ده او زبردست لیډرشپ ته ماشاءالله دی. مونږ ته هر کلی هر قوم ته پوخ اساسي سړک جوړ کړای. کلینیکونه موجود دي، پروفیشنل ډاکتران موجود دي، تعمیرونه د مکتبونه هغه هم په اساسي په ښه ډول جوړ شول او ډېر مسلکي معلمان پکې دي، لیسنس دي ټول. د دې سره په څنګ کې د تعلیم هغه فیصدي سره چې د هغه سلو کې 15% خلک یې باسواده دي، نو سړک پوخ، مکتب پوخ، کلینیک پوخ، او د مونږ سره یې کړې وعده ټول پوره کړي دي. نو تاسو ته وایم تاسو سره یې کړې وعده پوره کړي دي یا نه، هغه تاسو ووایئ. زمونږ دپاره ډېر خدمتونه کړي دي، خدمتونه یې د هېرولو وړ نه دي. داسې اداره دی د هر څه وي لکه د مونږ د نن او د پرون اداره چې ده. ماشاءالله وسلام د نشریدو په هیله مسرور افغان پکتیا ولایت ګرد سره. السلام علیکم، زه محمد غاز لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه پاکستان حکومت یو لوبه شروع کړې ده افغانستان حکومت سره او عوام سره، دا مونږ ته د منلو نه ده او دا مونږه سخت الفاظ غردو. او بل خبر دا چې په کابل کې چې کله دا 1400 کسان پکې زخمیان او شهیدان شو، او افغان حکومت یې لیکلو مرګرو ملتونو کې شکایت وکړو په پاکستان باندې، هغه شکایت مونږ اوس هم سترګې په لاره یو هم د سینن به کېږي او نن به کېږي. دغه شکایت وکړي او د دغه شکایت مرګرو ملتونو ته ورسوي. مونږ اوس پورې د ماغ شکایت ته په تمه یو، او ماغ شکایت ته علم ده. او دا پاکستان خو نه شرمېږي او نه پکې شرم څه کدي کې شرم وایي. خو دا 14-15 کالو کې به دکې شرم وایا پیدا شوی وه. دا خو بې شرم سترګې دي او دې سترګو ته باید مخه ونیول شي او دغه ملګرو ملتونو کې شکایت باید وکړي. وسلام دی ما پیغام.
هلو، السلام علیکم. دا آزادی رادیو اوریدونکو ټولو کارکوونکو ته زه د زړه له کومې سلامونه ورته وایم. آزادی رادیو خبرونه موږ ډېری اورو او ډېری مې خوشی دي. ښه ښه خبرونه کوي او ډېر ښه پروګرامونه په ترتیب سره خبرونه کوي. نو زما د آزادی رادیو څخه ډېر ډېر زه خوشحاله یم چې د دوی د خبرونه اورم او پر وخت او پر دقیق خبرونه کوي چې په ټوله نړۍ کې په هر معلومات دي مشترک کوي. زه ډېر د آزادی رادیو څخه مننه کوم او زما پیغام یې دا دی چې د آزادی رادیو باید چې هغه دغه پیغام بار بار نشر کړي چې زموږ په دا حضور د افغانانو د ټولنې پرمختګ په افغانستان کې چې کوم شکارونه کېږي دي هغه وسایي، او بل افغانستان دولت دغه یو پروګرام جوړ کړي د افغانستان په دولت کې چې هغه بهرني استخبارات دي دا باید دغه لرې کړي او پر ځای سم پوه کسان وګمارل شي. په هر ولایت کې موږ ناپوه کس نه غواړو، بې سواده کس نه غواړو. باید دغه د فساد مخ ونیول شي. دا موږ ته ټولو افغانانو ته معلومه ده چې کوم بې سواده کس پر موږ باندې مشر دی. دا ټوله د فساد د وجې پر موږ باندې مشر دی. د پیسو په مقابل کې پر موږ باندې مشر شوی دی. او په کندهار کې کوم قومندانان چې دي اوس ډېرې رتبې ورکول کېږي، اکثره لوړ ستایل کېږي. بې سواده کسان پر مخ ځي او سوادار کسان چې پر کومه وظیفه یې فوکس وي د ټولنې پرمختګ ګرځي، هغه وظیفه پر هغه ځای ولاړ وي.
گران اورورا د کندهار څخه ستاسو څخه هم ډیره مننه چې د ازادي رادیو پروګرامونه اوري او زموږ د خبرونو ډیره ستاینه مو کړې. محترم اورورا، ستاسو هغه وړاندیز چې د سندور میلمانه د پروګرام د پاره مو کړو هغه به حتما د دې خبرونې مسولینو ته وسپارو. خو موږ تاسو څخه یو هیله لرو، هغه دا چې هر کله چې غواړئ د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پیغام ثبت کړئ، نو هڅه وکړئ چې لنډ وي، ځکه چې ستاسو دغه اوسنۍ پیغام هم ډیر اوږد او موږ دې ته اړ شو چې هغه یو څه لنډ کړو، ځکه چې د دې پروګرام وخت محدود دی او د ډیرو اوږدو پیغامونو د خبرولو ځای پکې نشته. بیا هم ستاسو د همکاري په هیله روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو رستانو، دا و د نن ورځې د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه او ستاسو پیغامونه. بیا هم خپل خبرونه ته پیغامونه راولېږي او خپل وړاندیزونه، ستونزې او نظرونه زموږ سره شریک کړي. په دې یادونه سره چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د پیغامونو څخه جوړ شوی دی. دغه پروګرام پای ته رسیږي. تاسو ته آرام او سوکاله ژوند غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.